د مازګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې میر احمد ساپی مختوړي شی چارې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي له زلمی خلیلزاد سره نن د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د ایران سمندري ځواکونو د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په ترکیه کې د سلګونو کسانو د نیول کېدو امر صادر شوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت نن جمعه په ټویټر کې لیکلي، د زمیر کابلوف او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ دا کتنه نن جمعه په دغه سفارت کې وسوه. دواړه ډیپلوماتان په داسې وخت کې سره ګوري چې مسکو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د افغانستان د سیاسي مخالفانو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې کوربه وو. د انټرپاکس خبري اژانس په ولا دا په تیرو دوه نیمه میاشتو کې دویم وار دی چې د افغانستان لپاره د روسیې او امریکا ځنګړي استازي مخامخ خبرې سره کوي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون نوښته د بهرنیو ځواکونو لخوا شوی. د طالبانو یو ویان د برید خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو وسله والی وژل سوی دی. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې په سلګونو کورونه تخریب کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د هرات په څلور ولسوالیو کې 15 نوي کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. سیلابونه په نورو ولایتونو کې لکه فراه او بدخشان کې هم د کورونو د تخریب سبب شوي دي.
چارواکي وایي په دغو پیښو کې ځینې کسان مړه سوي هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. ولی وایي دغه لار د درنې واورې او واورې ښویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم راورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان سبا شنبه د آیرلند په وړاندې خپله دویمه شلاوره مسابقه کوي. افغانستان له آیرلند څخه خپله لومړۍ مسابقه چې پرون وسوه په 15 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به 250 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. سبا به د هندوستان په دهرادون کې د افغانستان پر وخت دواړه ټیمونه د مازدیګر 15 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. د ایران سمندري ځواکونو نن د فارس خلیج په څنډه کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سمبال اوپتل هم برخه ولري. د ایران دولتي اژانس سیرینا ویلي په دغو درې ورځنیو تمریناتو کې چې په هرمز تنګي او هند سمندرګي کې کیږي، څه باندې سل کشتۍ شامل دي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان امیر البحر حسین خانزادي نن له دولتي تلویزیونه په وینا کې ویل چې په دغو مانورونو کې د یو لړ خطرونو په وړاندې د مقابلې تمرینات د وسلو ازمایل د غرض د تجهیزاتو او پرسونل د چمتووالي ارزونه کیږي. د ایران دولتي رسنۍ وایي پاوز به په ایران کې د فاتح په نوم جوړ سوی اوپتل هم وازموي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودو تورن دي چې رهبری په امریکا کې ډیره مذهبي مشرفت هلا ګولن کوي. انقره وی ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې ویلي، په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي درې ډګروالان، اته جګړنان او لس تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اعلامیې په حواله پاتې نور کسان په نورو پوځي ځواکونو لکه سمندري ځواک او یا هوایي ځواک کې دندې لري. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مسکو له یوې محکمې غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف تمدید کړي. دی د جاسوسۍ په تور په روسیه کې په توقیف کې دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیربینکوف انټرفاکس خبري اژانس نن وویل چې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د ده د موکل د قضیې څېړنه د مې میاشتې تر 23 پورې ځنډولې ده. د ده په خبره د ادارې د مسکو د لیپورتوفو سیمې له محکمې غوښتې چې تر دې نیټې پورې د ویلن توقیف تمدید کړي. ژیربینکوف مخکې ویلي وو چې محکمه ښایي نن د ویلن د قضیې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ویلن چې د امریکا تر څنګ د آیرلینډ، کاناډا او بریتانیا تابعیتونه لري، د ډسمبر پر 23 په مسکو کې ونیول سو او د جاسوسۍ تور ورباندې ولګول سو. دی ښایي د محکومېدو په صورت کې په 10 کلن بند محکوم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په لسکونو کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره د افغانستان جمهوري ریاست ته معرفي کیږي. په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا یو سلواتی اسن تر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. ډیش ځای پر کوچونه راغلی او څو پوسټو باندې هم پر کوچو راغلی دي.
نن د هو درېمه ده. لنن نه د ښکاله مخکې په دې ورځ د شوروي ځواکونو د یرغل په وړاندې کابل شاریانو پاتون کړی وو.
د کابل د خلکو عبدالعمل او قیام خودجوش وو.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کېنی. نارینه یو ټپرې چې په درې لکه سلور لکه خرڅيږي.
او په دې خبرونه کې
د واګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولې خلک په کور کې مرغان او څاروي ساتي او څرنګه یې باید وساتي د کور کلی په پروګرام کې په دې اړه اورېدلی شئ. ټاکل شوې ده چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لورې انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست جمهوري ریاست ته وسپارل شي. د افغانستان جمهوري ریاست به له دغو کسانو 13 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان راپور کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندید کمشنرانو د لیست د سپارلو موده نن پای ته رسیږي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لیست له بشپړېدو وروسته به د کاندیدانو اسناد څېړل کیږي او بیا وروسته به د کمشنرانو د ټاکلو پروسه پیلیږي. تېره اونۍ ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوې طرحه د یو فرمان په صادرولو سره توشیح کړه چې د قانون له نافذېدو سره جمهوري ریاست اعلان وکړ چې د نوی قانون په اساس د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لرې سوي دي. د نوی قانون له مخې په عدلي وزارت کې ثبت شوي سیاسي ګوندونه په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې نه 13 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه یې هم د دغو کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمیسیونونو په ټاکل کېدو کې به قومي سمتي جوړښتونه په پام کې نیول کیږي او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ترسره شول، خو د ولسي جرګې د کاندیدانو په خبره په انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ سوي چې پخواني کمیشنران هم پکې ښکیل دي. بلخوا د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای د دوی له لوري 15 کسیز لیست جمهوري ریاست ته سپارل شوی او اوس جمهوري ریاست د هغوی د اسنادو په څېړلو بوخته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت او د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې وړ کسانو ته رای ورکړي.
وختنم عام له ګوندونو څخه عام د ولسمشرۍ له کاندیدانو څخه دا ده چې دو افراد په دقت سره رای ورکړي، دغوی بیکګراوند، دغوی ظرفیت، دغوی پاکي او تقوا، او دا چې هغوی څومره دغه ملي نهادونو د غړیتوب لپاره دوی برابر دي، دوی په کتو سره باید رای ورکړي.
اوس به ولیدل سي چې دغه کاندیدانو ته په نوي قانون کې د راغلي شرایطو په پام کې نیولو سره رای ورکول کیږي کنه، دا به په راتلونکو څو ورځو کې معلومه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمه لولو. د نورو موضوعاتو تر څنګ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د هوا په باره کې ازادي راډیو ته سمس راوستوي، تر څو د راډیو نور اوریدونکو هم ستاسو د سیمې د هوا له حالاتو خبر شي. هوا مې ځکه یاد کړه چې په نورستان کې درنې واورې شوې دي. د نورستان مرکز ته تللې لارې کې په لسکونو ځایونو کې برف کوچونه راغلي او د سرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان چارو کوي دوی د لارې د پاکولو هڅه پیل کړې دي، خو په نورستان کې شته وسایل د لارې د پاکولو لپاره کافي نه دي، ځکه له شاوخوا نږدې ولایتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. تفصیل له سیمې د روح الله انوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیاتو واورو، ورېدو او برف کوچونو له امله د کونړ پارون لار بنده شوې ده.
تقریبا یو سلواتی سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې، تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي، یو څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو، خو پوستی ویچار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانی او برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي، یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونه غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسایل لږ خوشبختانه دغه کار تر سره شوی، او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایل هم را ورسیږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نور ولسوالیو کې هم ډېر واوري شوی، بر کوچونه راغلي، لارې بندې کړي، خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی، د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي، واوره ډېر زیات شوی دی، د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واور ډیر ورېدلې دي، او لار هم پرون مازیګر نه راپدې خو بند دي، تبان خلق تک را تک نشی کولی، او مشکلات و سنز اشته دی. حتی چین حال تخو حکومت دی، مرکز دی، دی ولایت دی، تبان خلق تا سنز و مشکلات پیدا شوی دی.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لامل یې برف پوچونه راوځي، سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. لنن نه دیرش کاله مخکې په کابل کې د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد یو شمېر کسانو پاڅون وکړ. نن د هوت درېمه ده. د دغې ورځې د یاد په اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نه دیرش کلونو په تیرېدلو سره د شوروي د یرغل په وړاندې د 1955 کال د کاب د خنډي پاتون خاطرې اوس هم د کابل د خلکو په ذهنونو کې پاتې دي. د کابل د چندول د سیمه خلک وای د شوروي او د کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاتون ثابت کړ چې افغانان هیڅ کله هم چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمه دکاندار حاجی خان علي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پاتون خاطرې داسې بیان کړې. هغه وای په 1950 کال د هود په دریمه په الله اکبر سره د شورویانو په وړاندې اقدام وسو. خلک تر کوټ سنګي او پولیسو پورې مخکې ولاړل. بیا د کلینیک په نامه باندې له دوو ودانیو په خلکو ډزې وسوې. د چندول او تلویزیون خرو او همداشان له ټولو ځایونو په دولت حمله وسوه. د چندول ماموریت او په خوشحال خان کې د حفیظ الله امین کور خلکو په خالي لاس ونیو. دغه پاتون مرګ شو. بل هم درلوده خپله مې په دشت برشي کې نه کړل. د دغې سیمې خلک د پخواني شوروي اتحاد او د افغانستان د وخت د کمونیستي حکومت په وړاندې د دوی پاڅون یوه لویه تاریخي حماسه بولي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په 1950 کال د جدي په شپږمه نیټه د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان یرغل وکړ. له دغه یرغل نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د کابل ښاریانو د هود په دریمه د دوی په وړاندې پاڅون وکړ چې بیا دغه پاڅون ټول افغانستان ته وغځېد او پراخ سو. ویل کېږي چې شوروي ځواکونو دغه پاڅون په ټانګونو او تیارو سخت وځپو او غلی کړ. که څه هم د چندول د قیام د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو عیني شاهدان وایي چې په هغه ورځ لسګونه تنه د شوروي د ځواکونو له لوري په لارو او کوڅو کې ووژل سول. په ورته وخت کې د چندول د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد کبیر وایي د کاپ درېمه د په ذهن کې د تورې ورځې په توګه پاتې ده. هغه وایي د کاپ درېمه د الله اکبر په ویلو سره د شورویانو په وړاندې پاڅون پیل سو. په سیمه کې یو ماموریت هغه شور سو. افغانانو په اتلولي سره په پاسون لاس پورې کړ. زیات شمېر کسان مړه او ټپیان شول. په ځانګړې توګه په چندول سیمه کې
د معاصر زمان.
بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کاپ د درېمې پاسون یو اتلولي یادوي.
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوش او هغه چې هغه وحشت باندې دغه وخت همکار رژیم د شوروي دخوا او د هغو دخوا سرکوب شو. دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغو قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
له دې ټولو سره بیا هم شوروي ځواکونه 9 کاله په افغانستان کې پاتې سول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. په تیرو څو ورځو کې د ښځو پارک د ښار په لوري کې او شاوخوا څلوېښت د اوسپنې غرفې یا واړه دوکانونه جوړ شوي چې د ښځو چارو ریاست وایي دغه غرفې په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي. بلخوا فعالان وایي چې د غرفو په ویش کې د ښځو له نوم څخه ناوړه استفاده شوې ده او په حقیقت کې نارینه او ته ویشل شوې دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوست سره راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر خزینه مدني فعالانو د بی خبری ناست پر مهال د خوست د سیمه ایزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبری کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینه ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینه په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سلاموالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځې نوم نه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه یوه ټه فری چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرنګلۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې ښاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چارو رئیس په کې ده، ولایت مثال یو نماینده په کې وي، نور داسې کېدي قوای نه کوم تاسو به بیا هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو ما ته خویان دی چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبری کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی د هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه ډبره چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې که سرمایه ګذاري کړي نو یوازې یوازې د ښځو لپاره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي نه او تاسو ته به د دې ټپره اجازه هم دینه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي. د پارک سره جوغ په پیاده روانو کې یو شمېر بوچیان هم کاروبار کوي. د هغوی څخه یو تن چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
ولکه ورېدلی د ټبرۍ شپې وړې د شپې یخې د ټبرۍ خو موږ دا فکر کو چې اوس دا پارکونه دي دولتي پارکونه دي د خلکو تفریح ځای ده او دې کوټې کې جوړې کړه مکمل مند کې باندې کړلې. اوس موږ غریبون یو شپې نه لرو ګډون شپې مو نشته داسې کې بیا موږ څه پته نه پرېږدي داسې موږ تخت وځو ځکه ډېر ښکلا د کاروبار کم بازار کې موږ تاسو کې تر دې نورو کوي خلک کم دي نه ټبرۍ مکمل لرسي.
بلخوا د خوست د ښځو چارو رئیسې ملالۍ ولی د خبري کانفرنس پر ګډونوالو ښځو تور پورې کړ چې یاد څرګندونې یې د ځمکو د ځینو غاصبینو په اشاره کړي دي. دوی ویل دا پارک په اوږدمهاله قرارداد ورکړل شوی و چې دوی بیرته راوګرځو او دا غرفې دوی په موقتي ډول ښځو ته ویشلې دي.
تقریبا په شلو دیرشو کلو قرارداد ورکړل شوی دا د پارک مسأله قراردادونه لغوه کړل ټول خوست میشته ته معلوم دي چې هغه قراردادونه لغوه سول دا پارک تسلیم شو. دا په اوږدمهاله قرارداد نه ورکړل شوی دا په موقت ډول سره ورکړل شوی د خویندو لپاره خاص د خویندو لپاره به دا به د نارینه لپاره نه وایي نارینه ته اجازه نه کوم چې په دغه پارک باندې یو قدم هم کړي او مانا کار وکړي.
د نظر خاوند زاید شانګار وایي چې دا پارک د ښځو لپاره په دې ولایت کې د دوی ترمنځ د اړیکو خاري فرهنګ د ودې او تفریح لپاره لومړنۍ تجربه ده. له دې سره باید اړوند حکومتي ادارې او مسؤلین په ډېر احتیاط سره چلند وکړي. دغه په وینا که د ښځو پارک له اصلي هدفه د نورو شخصي موخو او ګټو لپاره استعمال شي د ښځو په حق کې به جفاوي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرړو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسرائیل فضا ته په بریالیتوب د سپوږمۍ په لوري البته یو بیړۍ توغولې ده. خو اوس به راشو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربهتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولي دي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې هند دوو پاکستاني لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د نړیوالو مسابقو د کوربهتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وروسته له هغه وځنډولې چې دوو پاکستاني لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلي سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د پاکستاني لوبغاړو د توکیو په اولمپیک کې د 25 متره واټن ډزو د لوبو د دوو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلي د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو ګټه یې ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه. په بیان کې یادونه شوې چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه پلاوي همداراز پریکړه کړې چې د هند د اولمپیک له ملي کمیټې او د دې هېواد له حکومت سره په هند کې د راتلونکو لوبو او اولمپیکي مناسبتونو د جوړېدو په اړه ټول بحثونه وځنډوي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د نړۍ د سپورت پر فدراسیونونو هم غږ کړی دی چې د هند حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته دی په هند کې خپلې لوبې نه پلان کوي. د هند د اولمپیک د اتحادیې عمومي منشي راجیو مهتا ویلي دي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماتې ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. د یادونې ور ده چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترنګلې شوي. په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیرا ډلې ومنه، د هند حکومتي ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري ووژل شول. تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر معلومه روان دي. تر کار خو یو په دوه فیصد کې 1% معلومه خرج کړو. د شپې کابل چې د ساتلو چانې نه درلود، نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې معلومه نور روان دي چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرج کړي دي په هغه په دوه و درو څو 1% نه روان کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خورا بند شي، دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي. موږ دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر به اندازې روان دي، یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي. دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامغاب ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته در ملک په دشت کې کارتونه را کړي، ژر کارتونه په اشپز اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي، دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی را کړی. موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي. نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت ته وشي هېڅوک سر نه په څرخوي، نه حیاتي کوي، نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره یو فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سپوږمۍ پر لوري وتوغوله. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل.
د اسرائیل لومړنۍ فضايي بیړۍ پرون د امریکا له قلمرو څخه د سپوږمۍ پر لور وتوغول شوه. دا بیړۍ د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د فالکن 9 توغندي په وسیله د امریکا د فلوریدا ایالت له کاناورال اډې څخه وتوغول شوه. اسرائیل دې توغندي ته د بیرشت نوم ورکړی چې په عبري ژبه کې د خلقت په معنا ده. د اسرائیلو د فضايي صنایعو دولتي شرکت د سپیس ایل د خصوصي شرکت په مرسته دا پروژه د $100 million په لګښت بشپړه کړه. د سپیس ایل شرکت رئیس ینګل هارل ویلي چې د اسرائیل فضايي بیړۍ له الوتو سمدستي وروسته ځمکې ته د معلوماتو استول پیل کړل. ښاغلی هارل زیاته کړه، له هر څه مهمه دا ده چې اسرائیل د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شو چې سپوږمۍ ته یې فضايي بیړۍ استولې دي. د دې پروژې د بریالیتوب په صورت کې به اسرائیل د نړۍ څلورم هیواد وي چې سپوږمۍ ته بیړۍ استوي. پخوانی شوروي اتحاد، امریکا او چین له دې مخکې سپوږمۍ ته خپلې بیړۍ استولې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیرشت د توغولو جریان په مستقیم ډول د ټلویزیون پر پرده وکوت او ویل چې دا د اسرائیل په تاریخ کې یو ډیره مهمه ورځ ده. ښاغلی نتنیاهو زیاته کړه چې سپوږمۍ ته د فضايي بیړۍ استول د اسرائیلو د ټکنالوژۍ په برخه کې یو لوی او مهم ګام دی. د اسرائیلو فضايي بیړۍ به د ځمکې پر مدار د تاویدو دایره ورو ورو پراخوي تر څو چې د سپوږمۍ جاذبه خپل مدار ته راکاږي. دا بیړۍ به د دوه میاشتو په اوږدو کې سپوږمۍ ته ورسیږي او تمه ده چې د اپریل په 11 نیټه به د سپوږمۍ پر غولي کېني. د امریکا هوایي ځواک هم خپل یو کوچنی تحقیقاتي بیړۍ په دې توغندي کې ځای پر ځای کړې ده. دا بیړۍ به د یو کلن ماموریت په ترڅ کې د ځمکې پر مدار تاویږي.
ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سمې سونه د پکتیکا لشکین څخانګار خروټ هیلې کې پرون 1.5 سانتي متره واوره ووري ده. خو اوس هوا توده ده او اسمان شین دی. له همدې ولسوالۍ ایدوګل دی کې دوه ورځې واوره وشوه، نن اسمان شین دی. بشیر حبیب زای لازری لیکي دلته سخت واوره شوي خو نن اسمان شین دی. عجب جلاند له نورستان لیکي چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار لا بند ده. فخیری له غور لیکي ډیره واوره ورېدلې. شاه محمد له پکتیکا لیکي پرون ډیره واوره وشوه. ګلمیران د بغلان له نهرین څخه لیکي واورو خلکو ته ستونزې نه دي پیدا کړي او نن اسمان شین دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکي د بکواله ولسوالي پرون ښه باران وشو، نن اسمان شین دی. محمد ایوب همت لارغستان ولسوالی پر استول اسمس کې لیکلی دی په کندهار کې شبارانونه شبی دی خو اوس اسمان شین دی. او عبدالمطهر له هلمند ولایت څخه لیکلی دی د واشیر له ولسوالی سه موږ ورشتونو ته ډیر خوشاله یو او شبارانونه شبی دی. او سالم محمد له هلمند لیکي له سرجنی ورشتونو سره بکه خدای کول هلمند بیا د غلی دانی په ګدام بدل شي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو مخکې تر دې چې د ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي نن له زلمی خلیلزاد سره په ترکیه کې د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. د انقره لپاره د روسیې سفارت ویلي دی چې دا کتنه نن په دې سفارت کې وسوه. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قوماندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان تېره شپه په یوه حمله کې وژل شوي دي. حکومت وایي وروستیو اورښتونو په هرات کې 95 کورونه تخریب کړي دي. سبا د آیرلند په وړاندې افغانستان د کرکټ خپله دویمه شلوره مسابقه کوي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له آیرلند څخه ګټلې ده. د ایران سمندري ځواکونو نن په فارس خلیج کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې به د لومړي وار لپاره د کروز میزایلو په توغونکو سنبال اوبتل هم برخه ولري. د ترکیه لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو یوې محکمې د امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني غړي پاول ویلن تر محاکمې مخکې توقیف رسمن تمدید کړ.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو بعض خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نه خې د مریض بدوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیک
خبری دیم کو. د دیونی د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې هم دې موضوع ته ځانګړې شوی چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکله د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینا په کور کې ساتل د نړۍ په ګڼو برخو کې دود دی. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې یې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي. لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه استوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي. لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي خده ما شومان مور سره ساتيري منګه مور سره ساتيري اغان مسروپيت ده ځانته پیدا کړه ده د ما شومان د ساتيري له خاطر د کوټه ته وروډو بس لاس کې ساتو خوشی کوي د تخت نه دي د سدي سي وي سابقه خلګوي چې دغه د نظر د پاره خي په کور کې یاده د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خي ما شومان اخلي د سم عادت کړه ده چې لګ د شوخ د ما شومان هم ځانته نه پریدي ځانم ساتي ما شوم سرم ساتيري کې ټونګه واري د دسترخوان ته راواله مخاوره ورته ورکوم وخت په وخت خاوره هغه خاورې ته ضرورت لري افته کې باید یو د په خاورې وخوري زرپله و دغه سي خاورې کې لوبې کوي رغړي
نوموړی زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي ویره او ډار خو اصلا نه لري د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي او له بله پلوه د وخت د ضایع سبب ګرځي په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دی په کور کې حیوانات نه ساتي ځکه چې په کور کې د حیوان د ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي نوموړی وایي
زه خو خپله دا شیان نه ساتم نه د کفتر شوکې ما او نه د سپی او نه د زرکانو خو بعضې خلک دي چې هغه شوک علاقه ورسه لري بعض کورونه دي چې هغه ساتي زما همسایګان دي کفتر ساتي خو دغه سره خلک هم ورسه په جنجال وي او دی هم په جنجال وي چې د کفتر الوزي وي او یا هغه کې وي او په کور کې لویږي د دونه بعضې امراض هم پیدا کوي باید سړی ونه ساتي
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپلې سرګرمۍ او جنګولو په منظور کور کې ساتي او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر له حیواناتو سره عادت وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جاوید خپله د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
د ما د حیواناتو سره ډېره مینه وه د هغې جملې نه به ما پشو سره سپي سره مینه درلودله حتی پشو او مږک ورته وایي مونږه دا به م سره ونیو وبه مو تړل د پرېده چې دوی حالات په سره خفته کېږي نو کله به چې دغه پشو مږک ته نږدې کېدله ډېر مې داسې لیدلی دي چې هغه بېچاره بې خوراک به یې ماسې سا ورکړه له ډاره بل مونږ به دا د پشو بچیان مونږ به هغو ته پشکوندي ویلې هغه به م ځان ځانته یو یو واخیسته و کله داسې شوخي کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به مونږ ته ښه ښکاره کېده خو دې نه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پرې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي یا دم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې په دود د حیواناتو ساتلو ته زړه ښه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد اشرف وایي چې کورنۍ باید کوښښ وکړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي یې هم باید ځینې شرایط یې په نظر کې ونیسي نوموړی وایي
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان لپاره یو تربیتي یا صحي پروګرامونه په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو لپاره کچیر اول خو مهم ده چې خپل وخت بې ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی ته هغوی کې اول خو دا ده چې وینه ساتي بیا حیا نن د هغې دپاره پکار ده چې د خپل ماشومان نه ډېر لرې وساتي او په خپل روزمره هغه نارمل ژوند کې دوی ډېر دخیل نه کړي اکثره وخت خو داسې هم کېږي چې دغه حیوانات مثلا سپیان اکثره که تاسې وګورئ دوی لیونی کېږي او دغه کورنۍ پرې نه پوهېږي سبا وګورئ چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته ضرر رسولی یا مشران ته ضرر رسولی بیا خو دلته واکسینونه هم داسې خاص نه شته نو دا هغه مسایل دي چې دوی په ژوند باندې منفي هغه کوی شي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مرخص دي چا ورېدو ته ستاسو پام را بولم
زمانم بریالی دی د کابل خار د دورسمی ناحیې اوسیدونکی دا نو دا د خلکو د نظر خپلو نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک ورسره شوق لري شوق په خاطر یې ساتي د هغې په خاطر یې ساتي او یو لذت ترې وړي
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق دپاره ساتي دا سپي مرغان دا شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتي خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا بخه کارخونه ده او دا ډیر یو ناوړه کار ده او خه کارام نه ده شان په کور کې و ریزانس
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم روشونه باید په نظر کې ونیول شي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې اورو.
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي، حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي، خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نخواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي.
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري؟ که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات.
خلک وایي چې موږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي، موږ ورسره بوخت یو، او بل اقتصادي واجه ده. مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي، د اقتصاد د واجه نه ده چې په بازار کې بجېږه به یې خرڅېږي، یا چرګان ساتي یا فیل مرغان د هغې د غوښې او د هګې د هغې نه استفاده کوي، هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري. پیشه کې خو هغه لږ ساتي، خصوصا زیات ساتي زموږ په هېواد کې، هغه د یو د شوق دپاره ده چې جنګوي پیان، او بل د رمو او یا د کورون د سار دپاره بس هغوی ساتي. هر شی خپل ګټه او نقص لري، که په اصول وساتل شي ګټه لري او که په اصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري.
حیوانات که مثلا تاسو یادونه کړئ چې په اصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته؟
مثلا که په اصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده، توبرکلوز ده، دا په سونه وزو غواګانو کې ده، او بل توکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي، او یو مرض په سپیانو کې ده، کدودانی مرض ده، کوکوګس ورته وایي، بل یو د توبرکلوز مرض چې ده، توبرکلوز مرض کې اخته کوي، بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نخواسته خزی مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي، د توکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کوي، بس امیدوار خزه ته ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وسات؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلق دي، امراض زر دوی نیسی او دوی ته زر انتقالیږي. بله دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي یا په حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بله دې نه چې ځان وکي کلینیک حیواني کلینیکونو ته مراجعه وکي، چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیونی سپي واکسین ورته وکي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم، زما فریبا ظاهر نه کی هلی ومنی ورځو تاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوې چې تاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، څو وکولای شو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې تاسو نظرونه خبرېږي، دا د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیرسته ولې دي.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د دوه ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده، پر موږ باندې اوس د دوه ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي څخه سره وصل سي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله، خبر کوم غزله ولایت مقوره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابوی په دالارو باندې صحابیا بازارو تر ازودا محلی پلس مو ډیر فزابوی غزنی له والی کومندان د امنیه له دغه سیالن وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلک راواسته وي اردو یا پولیس راواسته وي دا خلک لري کې او دا خلک میډیا فاضه بیا سلام علیکم
کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر دي سرکار خو یو په دوه فیصد کې هېڅ څه مالونه خرڅ کړو د سپینې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نیم فیصدي کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو په درو کښو یو پسه نه رانی کېږي نو دا هله ارزو ده چې ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خو را بند شي دا نور خلک ځانونه دلته مالدارۍ ته ځان تیار کوي نو اوس دوی دا نو وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډېر په اندازې روان دي یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي نو هل دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
السلام علیکم شاهزاده نابینه یم د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګرانه دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړې ده خو بدبختانه زه نه پوهېږم په ولایتونو کښې دغه د ترافیکي او امیران زمونږ سره د مور میرې چلند کوي وایي چې تاسو خو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوئ تاسو په موټر باندې څه کوئ چې چلوئ دا چې موږ ته قانون اجازه راکړې نو ولې ترافیکان زمونږ مخنیوی کوي او د هغه امیران زمونږ مخنیوی کوي موږ ته لیسنس نه راکوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دی. ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم خدای دې وکړي چې مرور وروڼه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کښې تخریبي عمل ترسره کوي هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې زموږ تاسې ځورېدلې ولس زموږ تاسې ځورېدلې افغانستان چې د درې لسیزې څخه را په دې خوا تر اوسه پورې د دغه جنګ و جګړو له امله موږ تاسې ځورېږو چې په افغانستان کښې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخته ځي اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کښې په دغو اعمالو کښې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغسې اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کېږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي یا کوم هغه پرمختګ چې موږ کوو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې ته را کښته کېږي خو زما پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دا دی چې راسئ مخامخ سره کښېنو مخامخ خبرې سره وکړو دغه ځورېدلی ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنګ و د ستونزو څخه را وژغلي د خدای ریدي موږ کښې داسې کوم ډېو اعتمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناستې جي یوه خدای ته په زارېږي یوه خدای ته په ژړا جي نه بالش نه لري نه تلتک نه نالي هېڅ نه لري ځکه یې تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام یې درته دغه دی چې د دغو خلکو و مشکلاتو ته باید موږ تاسې وګورو هغه د ځان وبولو او راسو وسلحې ته غاړه کښېږدو خپل په مملکت کښې د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د سلحې خبرې ورته وکړو ومنالی توفیق.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته زه سمیع الله تاسو ته سلامونه وایم د ازادي راډیو ټولو ته سلام او ښې کارکوونکو ته سلام وایم زه د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکي ولسوالۍ کښې د کجکي بند چې دی اوبه یې ډېرې زیاتې شوي دي زه غواړم چې دا بند ایله کښې دغه برک ایله کښې زموږ خواته برق نهشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برق کړي بیا د هېڅ څه کار نه اخو ورسره
زه د ارزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسېږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کښې تېر شوی دي په شرکو غه کښې زموږ تقریبا نه سوه ډېرې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارت مالیه کښې پروت دي نو موږ د جنا ویزه
سمبول صدا واغ چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سر صاحب او محترم ولسوال صاحب گزاب عزت الله خان زاد مستر جوس په د اسناد او کایرجات واسطه د کومک کی چې وزارت مالیه سره وای هته په تاسو ته کې د اسناد د نړۍ زموږ جوس کی راو بشي موږ ځکه د هلمون هو بو سره به ډکړي دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان په نام په چا په مجموع کې جوړ شوی د کایرجات لري هغه اسناد چې جوس سره ګور اسناد کایرجات جوړ شوی د قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ فو کې موږ د ډیر شاو او جنجال څخه خلاصو
هلمند مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې یم چې دغه زموږ د شعر نه څړه کېږي زموږ هېڅ غور نه اورېدل کېږي موږ دغه رئیس جمهور څخه دغه هیله لرو چې دغه زموږ د شعر دغه آیاتان اواز د سیمو وچړي او دلته د هلمند په مرکزی زندان کې ډېر سخت ظلم شروع دی ډېر سخت ناجایزه شروع ده په د هلمند په مرکزی زندان کې که دغه زما پیغام سي ته در ورسېږي چې ډېره مننه وروره جان دغه دغه یو کار ته وکړي د ډېر بندیانو دغه مشکلات زیات دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
بادغیس ولایت خشپاج میاشتې کېږي راغلی یو د بالامغرب ولسوالۍ د جنګ او د خوشکسالۍ څخه مشته د ارملک په دشت کې کارتونه را کړي زر کارتونه په دا شپه د اووه میاشتې کې دوې ګولۍ وړه را کړي دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی را کړی موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې درګۍ شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړې دي نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي د ستونزو سره مخ دي نو کومک دې وشي هېڅوک سر نه په څرخوي نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
السلام علیکم. تور ګل کوچی خبرې کوم دی خو موږ ولې سوالای نه نور ور د سره کوم سوال دی. افغانستان خرید او فروش روان ده. یو رس مسکن کې سوال یو رس پاکستان کې افغانان نه ته خبر دا سوال د افغانستان خلکو ته یو څه مهمه سوال ده. ټول هغه د افغانستان کې جنونو په یو ټغر وي چې طالبان ورونو نه خوښ لرم چې د راتور چې پاکستان او روس کې ټول موږ ته ولا کزه ورسي دا شته مونږ دې کاتو پورته وایو دوی پختیا کې وی اندر په غزي کې دي هغه کم چل ده راسي د وطن پروشي د وطن خریداري درې دي په یو ټاور باید سر راټول تر څو د افغانانو د ګناه د ژوند پویدل باندې. و سلام.
السلام علیکم. زه نه قبلا خبرې کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما دا یو پیغام نشر کی چې موږ درته د یو اتصالات په کمبیته ضرورت لرو موږ چې په خونه کې ناست یو زموږ کلیپونه کار نه کوي یو دانه خاده دې ودري ازادي رډو د خامخا موږ دغه پیغام نشر کی. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زما لپاره سلطان ای سلطان محمد انرجون د تلکور کلا د کلی ملک یا احمد آبا ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفا وزارت پایګانه دې زموږ کلي ته پام وکړي. زموږ کلی باندې واوره ورېدلې لاره نشته او ډېر عریضي مو کړي دي ولایت مقام ته ستا توجه نه ده کړې. له تاسو مو توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راکړولي دي. د مړي ژوندي لار نه لرو. وسلام.
ورور مردار د پروګرېشن په سیمه کې پراته یو موږ یخ کې دي وږي تیږي ماجر یو په دارک پراته یو ماشومان مو د ولږي مرسو د یخ مرسو ما چې سم شې نه راکول کې د تر سالو دوا سر په لورو کو کول کې هغه سر برابر خپل واخد انجنیر د انجنیرانو سره شریک دی بالا هغه د فقاډو خو د غاغه راته ما چې ساده تر اباسو هغه هم درغاخ شي دا انجنیران او دا سربرایان موږ وشه ولو دار به دار کوم چې تاسو نه څه وږي مو ته یې اخ مو کېږي مشارات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تماس تر سره نیولې ده. د لوړ پلو چارواکو ته زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاس ټیلر غنم چې راغلی دی زری ادیست کې چش په نامه دا غمرستې د غریبان لپاره دا خلک دې دلته کرا ناسي لاس د مړو مړو باندې پرواوې مو یو کټوې باندې وای چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ خو په پانتون کې اوس راغلي د الله زه په خپلو سترګو وینم. نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم خوري نه امنیت. د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کنی ورا داسې حیات تې راولېږي، د یو مسکین څخه دې پوښتنه وکړي که چاته رسېدلي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د مرغاو د ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم. الان اوس د یارا په ولایت کې مهاجر یو، د انجیل په ولسوالۍ کې قادستان کې یو. او زما داسې پیغام دی، ټولو د اشرف غني ته مې دا پیغام دی، نورو مشرانو ته مې دا پیغام دی چې موږ وږي تږي یو، او زموږ سره کومک په هېڅ معنا نه کېږي. ډاکټرونه ټول را بد دی وایته خارجان، موږ نه خارجان، د افغانستان خلک موږ چیرې د خارج یو، خو موږ ته یو خطر کې چې خارجان موږ ته بل لار راځي. کنه اوس موږ سره د کومه کوزي په یاد خدای. السلام علیکم پیغام
د جزاب د ولسوالۍ او د روزګان ولایت خبره کوم. موږ غواړو چې موږ په ولسوالۍ کې د پروژو د خوا څخه سخت کمی راغلی دی، د پلو د خوا او د دریا د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلک اصل د چیری پرزم کارونه ټول نیمګړي دي. موږ د اشرف غني دا خواهش کوو چې روزګار ته او د جزاب ولسوالۍ ته غټه توجه وکړي. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت چې تاسو ولې سو ډیر چې موږ امنیت مکه
افغانان خپل مېرمنو ته په درنښت سره په
خزینه باندې په مناسبه ځای کې اوساتل شي.
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقې څخه خبره کوم. د روټ په خاطر چې مشکلات لرو، دا اوس واوري د بارانونه د مریضان او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. خواهش کوم چې هغه تر نورو مقاماتو ورسي، د سړک راته پوښ شي او پلچکار نه ته جوړ شي. په نوبار ولسوالۍ کې کار وسي، کومې خیره مو شي چې هغه ټولې پروایستو ویشل کېږي. وسلام. په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یوه کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لباندې، په نشتون په حق لباندې غږ جوړ کړو، خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. خو د ازادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چې ګران وروره، نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وورېږي او بخ دي. کوچنیان او لویان سپین ویرې ټول د نس پر نس ناست په مرضۍ اخته دي. اوس له بخړي د عالم چې تېر وخت هم موږ به نه لرو، اوس به دا غمیزه ډېره زیاته شوې ده چې بخړي د کوچنیان د نس ناست په مرضۍ اخته دي، سپین ویرې اخته دي. او نور دا خبره وز خپل مریض یم او کینې مليان مله سره دی چې دا غوښ کړم کوم کمزوري دي او خلک هم کمزور دي، فساد کمزور دي، نه لري وبم خوري دي. نور دا واغړه دا سړي راځي خبره دا لري دا خدا غوښتنه کوي دا زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي. پر دې سره وکیل کې یو څه هم نه لرو، نو تاسو غوښتنه کوي چې دا غیلر اندک ان په یو څه لري وبم خو جوړ چې دا شنه یو چی او لو په لویان بلا فسته کوم لیک ته یم مننه. وسلام.
السلام علیکم. دا خپل پکتیا تم کنه ور سوالین سمی الله خلمی تندر وریکم. وختن می دولت مشر اشرف غنی ته حداد چې په هیواد کې ماره ته هیڅ پاملرنه نکېږي، بل خصوص هم خون کو ته هیڅ پاملرنه هیڅ کم نکوي. خون کو مشونه ډېر کم دي، کوم ماس چې خونکو ته ورکول کېږي په دې باندې د یو کور گزارا هم نه کېږي. بالخصوص د څوارلسم پاسو خونکو مشونه خو بیخي کم دي. که چېرته په هېواد کې خونکو مشونه لوړ شي، خونکو ته پاملرنه وشي، افغانستان به لا پرمختګ وکړي، ځکه نور هېوادونو کې چې پرمختګ شوی دی د معارف برکت ته. که چېرته په هېواد کې خونکو ته پاملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي.
مننه کوم ګران ورور چې د پکتیا ولایت څخه مو دغه پیغام رسولی وو. دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي او دغه یادوسو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او ستاسو نور پیغامونه ته هم په تمه یو. که غواړئ چې زموږ پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهي، د دستګاه شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته پریږي. قلم او کاغذ راوخلی در سره ویل کی او د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کی. نور مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.